په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمي د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمي صاحب، کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې، او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي، هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و، هغه موږ ډېر ناوخت دی د خپل وخت څخه. او هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره. او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
زمایه پختنه ممدا ده. جناب اعظمی صاحب، چې په افغانستان کې دغه توافقنامه په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل، دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
دا یو مثبت پرمختګ دی. او هغه کوم جمهوریت تاف چې موږ لرو، دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلي وه، اوس په یو جبهې څخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي. دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوی ټیم د ایجادول د سولې لپاره، دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته چپېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسي چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف شه په دې کې څو مسایل دي. یو خدای مهم دی چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره غواړي. چونکې طالبان په خود کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې څومره صادق دی چې سوله غواړي. باید یو
اعظمی صاحب، تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شده. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف، حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن، اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان، رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن، در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند. و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه لیست کې طالبان و امریکا دادن که امین از کویدار در نظر گرفته شده باشه طالبان قبول نکرد. ما فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردمایی هستن که در لیست طالبان امریکا بودن. طالبان این را به حیث یک بهانه باید استفاده نکنه به خاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانیا را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان ازمی سب کچیر طالبان لکم داووس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې یو ستر خند وي؟
دا خو به خند وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرې امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید 15000 بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین افغانی مذاکرات شروع شي اجر تر غره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوې قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکول لړۍ مدروي بیرته باید شروع شي.
بله، و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکلی نیست و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برنده شای افشار بیارن. جنگ رای حل نیسته و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله. اعظمی صاحب، تاسو هم پوجریان که از چه در سول لپاره در امریکا زنگری استازی زلمی خلیزاد هم کابل تا سفر درلوده و افغان چارواکو سره موکتل، لغه مخکی په قطر که هم طالب مشرانو سره وکتل او زین تویتونه هم درلوده و پغی که وضاحت هم ورک. ستاسو نظر در زلمی خلیزاد دغه سفر چه خلق ورته ډیر په تمه دی دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل سي؟
د څوک کوم په نورماني مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به په کښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغوی پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام چې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سخت دریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دوی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي
اگر دی جنگ وکی. بله، و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبان و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است این است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیلی چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله دیره مننه کور ودن.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغان سینما کې د ځوانانو په باندې خبرې کوو. باباوری چې ځوان افغان سینماګران له کومو ستونزو سره مخ دي.
امنیت نشته، سینما نشته. امنیت چې نشته د اورور سوګل ته انویسټمنت نک.
او ځوانان د فلمی صنعت د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟
دا یو جنون دی، جذبه ده، احساس دی. را دي شي ځوانان خپل زده کړې دیو کی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړ کړی او زرو یما د می وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هوا څخه ورو.
په نورو هیوادونو کې سینما د ځوانانو لپاره د کار او پرمختګ یو مهم ځای دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې دې برخې ته راشي او وځلیږي. دا ځوانان سره له دې چې خپله مصروفیږي او د عاید یوه ښه سرچینه لاسته ورځي، ورسره دوی د فلمونو او سیریالونو له لارې هڅه کوي چې ځوانانو ته د وخت او ټولنې د شرایطو مطابق پیغامونه وړاندې کړي او دوی سمې لارې ته راوبولي. خو په افغانستان کې چې فلمي صنعت هم د جګړې اور لپاره کړی، ډیر ځوانان د سینما په برخه کې کار نه کوي او لا هم د سینما او تلویزیون پر پردو د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه خبريږي. ځوان لیکوال فیصل نظامی وایي ځوانان ځکه په سینما کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې په دې برخه کې امکانات نشته او یو لوبغاړی مجبور دی چې ټول مصرف خپله وکړي.
که فکر وکړو او وګورو دا زموږ اساس سینماګاران ډېرې څوک په ښار کې دکان لري، څوک ډرایوري کوي، همدغه خپل شخصي کارونه ځان ته جوړ کړی دي، ځکه دوی ته د سینما له لارې کوم خاص عاید لاسته نه راځي. دا سینماګاران مالی دلی او ماتری پختنه کړی، هغه ویل دي چې موږ حتی بیرته د خپل فلم مصارف بیرته نه راوباسو د خپل فلم نه. نو تاسو فکر وکړئ چې یو بل ځوان څنګه زړه ښه کړي چې هغه هم راشي سینما ته، ټول ژوند سینما ته وقف کړي، مشکلات او ستونزې وګالي او بیا هم نه عاید ورته لاسته راشي او نه حکومت ورته داسې خاصه پاملرنه وکړي.
د کابل اوسیدونکی شرف نایب وایي د ښو فلمونو نه جوړېدل او په سینما پانګنه کول سبب شوی چې افغان ځوانان له سینما سره ډېره علاقه ونه ښیي.
مسلکی او خک فلمونه نه دی جوړ شوی یا کار نه دی شوی چې همدې خاطر د سینې کې ځوانان تلاټ شي هغه باندې کار وکړي یا داسې څوک پیدا شي هغه وګوري تعقیب کړي. مثال خو دلته افغانستان کې یا ماغسې په ښه ډول فلم نه جوړیږي، هغه کسی نه پکې چې دلته اوس کومې کسی روانې